په کراچی کې لاهور کې بیا په کوئټه بلوچستان کې د ما ډېر نمایشګاوې ورکړې دي ټول انفرادي نمایشګاوې وې بیا څنګه سره په 2015 کال کې چې زه لاړم هندوستان ته بیا په هندوستان کې په خپله نیو ډیلی کې ما یو نمایشګاه درلود چې په 2006 کې و خانه فرنگ روشن په نوم یادېده چې یو ګالري درلود هلته د ما یو نمایشګاه و یو روسي نقاش او یو هندي نقاش و بیا مې په کرشن آرت ګالري کې یو نمایشګاه درلود بیا په دې اخر وخت 2014 کې یو نمایشګاه ما درلود په ګورګاون کې یو منطقه ده چې ارتباط د نیو ډیلی سره ده لري نو هلته یو نمایشګاه ما ورکړ چې هغه د ما انفرادي نمایشګاه و
ماشاءالله ښه ډېر نندارتونونه مو درلود طبعا په دې کې به مختلف آثار خرڅ شوي هم وي ستاسو کومه یوه تابلو وه چې ډېره خلکو توجه ورته کړې ده او په لوړ قیمت خرڅه شوې ده
د ما تقریبا که رښتیا ووایم هنرمند ته ټول آثار ارزښت لري خو د ما یو څو آثار وو چې په دیلی کې په ډېر ښه قیمت خرڅو دوه درې آثار وو چې یو آثار مې مسجد صدی شمشیر مسجد دا مې کار کړی وو او یو دوه تابلوګان مې شه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډېر ښه قیمت وو څنګه هم یو تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و څه کار مې کړی و هغه کاپی نه ما خپل کار کړ هغه ډېر ښه قیمت یو ژورنالیست جاپانی واخیسته او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و هالندیان نو ګالری کې ما نمایشګاه درلود د ما درې اثر هلته خرڅ یو پورټریټ و اولټمن افغان اولټمن په نوم دی یادېده چې یو سپینګرې مې کار کړی و او یو جام منار دی هغه و هرات څنګه سر مې یادې واقعا ډېر ښه کار کړی و او د ما هغه شر په ډېر ښه قیمتونه خرڅ
اوس په کابل کې څو کسه نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2.5 لس کسانه شمیر ته راځي نو او داسې غیر مسلکی هنرمندان ډېر لرو چې هغوی په شوقي توګه کار کوي او مثلا بعض استادانو سره کار یې کړی او داسې مسلکی یعنی کم لري او په مجموع کې هغه څه کفه کرو کو ډیر نقاشان دي
تو خیسه معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي داغه مکتبونه پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسیونیزم په دې خصوصیت
سره ته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایي په ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کیږي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پاڼه کارو درخت کارو په مخ شکل
باندې ټول ظرافت
او ظرافت سره امپرسیونیزم مکتب دا داسې په خوا مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب سپاره کې مثلا منګاګ د داوینچی ده بل سیزان ده نو دسه هغه د ګوګان د پل ګوګان د دغه هنرمندانو څخه مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ څه هغه وخت ایجاد کړ چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونه وای تورول مثلا بیا به دسه یو رنگ به پکې وکړ چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده بیا پس لږه څه دوی پوس و مثلا دسه پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسې څه دغه شی ده مثلا کونه ده کدرخته ده کډبره ده کنسان ده بیا دوی شکل ورکړه کنواس ته څه رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا د سې شکل دی رسید نو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سر پغه کې پغه واقع به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصي رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پاتې دي او دنیا ډیره بدله شوې ده څه فکر کوئ دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې شي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي وړ شي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډېر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دغه قیدات نه ځان خلاص کړي د ما یو داسې مشوره ده باید د دغه قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا په هر شکل کارولای شي ځان ته مثلا له کوڅنه د ځان تبدیل کړي مثلا راسی او بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې اوس که موږ متوجه شو ځام کارو غیر د افغانستان کوڅه دی یا مثلا بازارونه دی یا پورټریټ ده مثلا دغه قیدات نه ځان خلاص کړو کو شو کی چې تحصیل لاندې را نسی دی یا مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دی هر څوک
تاسو هند کم ډیر وخت تیر کړی
بله
هلته به موږ لیدلی چې د هند نقاشان چې دی ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي حتی د رنګونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه چې په تصور کې څه چې په ذهن کې ډیر آزاد کاری زموږ اوس هم په هغه ډیرو وړو وړو باریکیو پسې ګرځي په دې باندې حساب کوي حال دا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې ړنګې شوي دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو څه دي هنرمند رواني کیفیتونه انځور کی زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړای د نقاشي هلته څنګه وځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي او احساس ده هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کی فقط خبره اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې هغه هنرمندان څه کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغوی د خپل هغه خپل احساسات څه لري په خدایو کې څه په یو کنواس کې د خپل دغه رنګ وهي صرف یو برس وهي دغه احساس دی وایي دغه دماغ احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سې دغه شی کې ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما په خوا تاسو ویل چې زموږ جامعې ته او خلکو ته ارتباط لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا کدر ته وایم ته اوس هم اویا فیصد خلک تعلیم لري دي او پرې د نور دا اونری کارونو ته فرهنګي کارونو ته لدینه خو بیچارهګان بیخي لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس ته هندستان د خلک یا بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څه سره کار نه لري اوس موږ خو د سیو جامعه کې هغه لروڅ زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده موږ خو ډیر اته فکر وکړو چې تاسو دولت دې شي ته توجه نه کوي زموږ دولت لرو زه بخښنه دي د خپل یو خاطرات ډیر څه تاسو وایم ما په پاکستان کې نمازګاه د لوټ کوټه کې ما جلال قصول د کوټه د افغانستان جلال قصول ما میلمه کې څنګه خصوصي میلمه و د نمازګاه او زموږ یو ډیپلوماټ ده په نمازګاه کې راغی ما ته ویلې چې تا ډیر څه شایان کار کړی دي نو ته فکر وکړه زموږ یو ډیپلوماټ په دې سویا چې د نقاشي له هنره دوره بیرته پاتې ده چې یو اثر دونري چې ما یو مشفي کار کړغه ته وایي څه شایان دي کار کړی
په دې لږه چې نقاشان مو د نقاشانو اثر مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له اثر سره د سیالۍ ورسي ډیره مننه چې رااله یو زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
افغان کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد خادمان شاوخوا اتیا داسې کیسې لیکلي چې کرکټران یې ژوي دي نو موږ وایو زه په خپلو کیسو کې له داسې سمبولونو نه استفاده کوم چې په ولس کې عام وي داینان خپلې و نسبتا وګدا سیمبولیکه کی سره تلولی
د کوتري غټي په ټول مرغانو د بڼکو ختلو ناروغي ګډ شوې و مرغان ویری اخستو مشرانو مرغانو ویل کمرغاله پرواز ولويږي بیا خو نو مرګ ورته خدي ورختا ورختا طبيب ته ورغلل طبيب وویل د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ پیدا کړی په هغه ډنډ کې کسپینه کوتره غوټي وخوري او تاسو یې اوبو وڅخی نور و بیا دا مرز ونه ویني مرغان یو بل خوا والوتل د شنو اوبو ډنډ پیدا کړ بیا د طبيب پر ځای سره راټول شول اوس نو پاتش و سپینه کوتره او د اوبو غوټي باخی وویل د سپین غره په لمن کې یو سپین کوتره اوسی څو ځله می تر سترګو شوې ده خو بیا رانه پناش د باخی له دې خبرې سره مرغان ډیر خوشاله شول باخه والوته د سپین غره په نختروې کوڅری خبرې کړې د کوترې سترګې پرې ولګې دي ورو ورو د کمرونو په منځ کې غار ته نږدې شوه. باخې کوثرې په ځان راټولې کړې، له پاسه د کوترې په خوا راخوسې شوه. کوتره ژر غار ته ننوته. باخ د کمره پر سر ورته کېناسته. کوترې ته یې وویل، که ثواب غواړې دغه یې ځای دی، د مرغانو بڼکې په ختو دي، که ته د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو په ډنډ کې غوټې ووهې او مرغان یې اوبه وڅښي، نور به بیا د مرغه بڼکه ونه خیژي. کوتره غلې شوه، په ټیټه آواز یې وویل، زه له تا سره شین ځنګل د سپینو چنو ډنډ ته، که تا ته مناسبه ښکارېږي خو زه یې ځان ته نه خوښوم. باخه راوالوته، د مرغانو خوا ته رانږدې شوه. کوتره نه ورسره ښکارېده. باز وویل، دا ځل نو زما وار دی، خامخا به یې راولم او ضرور به یې راولم. باز وزرې خپرې کړې، هیڅ یې د باخې انتظار ونه کړ، راوالوت او د سپین غره په لمن کې تاو راتاو شو. د کوترې سترګې پرې ولګېدې، له ویرې د غار له خولې تېره شوه. باز ولیده، له پاسه یې ځان پرې راخطا کړ، لکه د تیز باد داسې غږ په سپین غره کې پیدا شو. کوتره غار ته برابره شوه، ژر ننوته. باز راغی، د لوی کمره په سر کېنوست او په تون غږ یې وویل، ټول مرغان له بڼکو خلاص شول، ته له غاره نه راوځي، هله ژر شه. کوتره نوره هم د غار بیخ ته ولاړه. باز راغی د غار خولې ته، غار ته یې پنجې ورننه ایستې. وزر یې یوه بله خوا د غار تر خوله تیر شول، پنجې یې د غار په خوله کې وی بیرته راشاته سو. په کمره کېنوست، نور یې هیڅ ونه ویل او په هوا شو. مرغانو چې باز بې کوترې ولید، ویره په ګډه شوه. رنګونه یې والوتل، یو بل ته یې وارخطا وارخطا کتل. بیا نو توتکۍ وویل، لوی مرغان دې په الله سوګند یاد کړي چې له دې وروسته به نه په وړو مرغیو او نه په کوتره کار لري. دا کوتره موږ راولو. لویو مرغانو ته له یوې خوا د خپلې کمزورۍ خوند نه ورکوه، له بلې خوا یې د بڼکو ویره وه. یو بل ته یې تر ډېرو کتل. بیا نو لومړی سوګند باز یاد کړ، ورپسې لوی مرغان یو په بل پسې راتلل او د الله په نامه یې قسم اخیست. توتکۍ والوتې، په ځنګله هواره او غره کې یې د امن 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 نارې پیل کړې. وړې مرغۍ له هرې خوا راتلې، له توتکیو سره ملګرې کېدې. لوی سهیلونه ترې جوړ شو. د سپین غره په لمن د مرغیو سیوري خپاره شول. کوتره هم له غاره راووته، پاس په لوړ کمره کېناسته. وړې مرغۍ ترې تاو شوې، توتکیو چت چت وکول. کوترې ته د لویو مرغانو سوګندونه بیان کړل. کوترې وویل، که هر څوک بل ته خیر ورسوي، ځان ته یې خیر په خپله رسي، خو زورور د کمزوري له وژلو خوند اخلي. بیا یې نو توتکیو ته مخ کړ، که داسې نه ده. توتکۍ وچغېدې، سرونه یې وښورول. کوترې وویل، درځئ اوس در سره ځم. مرغۍ خوشحاله شوې، هوا ته پورته شوې، امیل امیل کتارونه یې جوړ کړو. کوتره یې په منځ کې الوتې وه. د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ ته راورسېدل. لویو مرغانو د وړو مرغیو په منځ کې کوتره ولیده. له خوشحالۍ یې تر سترګو اوښکې ولاړې. سپینې کوترې د سپینو اوبو په ډنډ کې د خوشحالۍ غوټې پیل کړې. وړو او غټو مرغانو په خوند خوند د ژوند اوبو ته مخوکه ورټیټوله. باز دا نورو مرغانو ته له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې. سوړ اسویلی یې وکیښ. په خوښۍ یې وویل، تر زور مینه ښه ده. مرغانو نارې کړې، تر زور مینه ښه ده او مینه تر زور ښه ده.
عزت الله پیژان که څه هم کمه شاعري کوي، خو شعر یې ګڼ نوي موضوعات لري. زموږ همکار فریبا ظاهر د پیژان د یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، د غم شمع پر کتار وی چتنه یې د دردو غشی را درومی پر سرګینی د زخمونو لاله زار وی چتنه یې روح می ساته د اور پکو لبری دونو خودکشی وی انتحار وی چی تنیه گور ده ندرومی او چاری طول لاری المرهم ستا پا انتظار وی چی تنیه نمسجد نوی خانه تیه سرکیشی نمسجد نمی خانه تیه سرکیشی پیشان تو لورد اوزگاروی چی تنیه شوند دمری یو مزاروی چی تنیه دغم شمعی پر کتار وی چی تنیه
د بیان ازادي خندونه اول لري دا د لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزی تحقیقي اثر دی چې په دې وروستو کې علمي خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی ستانکزی دا کتاب د یو کال په موده کې بشپړ کړی دی او په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پراته خندونه اول لري په نښه کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلی ستانکزی سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
ښاغلی صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو خو چې څوک اوري او ازادي راډیو مجله اوري نو تاسو نوم سره باشنا وي. تاسو نوې یا تازه چاپ شوی کتاب دی د بیان ازادي خندونه او حل لارې. اول خدا چې تاسو دا د مونوګراف موضوع فکر کوم څومره چې زه خبر یم، ولی مدوم ارزښت ورک چې دا د کتاب په بڼه چاپ کړي.
شفق صاحب مننه کوم چې زموږ وختم سټوډیو ته په دې اړه سره مرکه وکړو. د بیان ازادي خندونه او حل د هغه مونوګراف عنوان دی چې ما په پوهنتون کې تر فراغت وروسته وړاندې کړ. د بیان ازادي په اوسنی وخت کې څومره مهمه ده دغه اصل ته په کتو، او کوم خنډونه چې د بیان ازادي په وړاندې رامنځته شوي دي، په دغو خنډونو کې څوک څوک لاس لري، کوم اړخونه ډیر ګرام دي، که دولت دی، چارواکي دي، مخالفین دي، او ان په خپله ژورنالستان دي، دا خنډونه او همدارز د دوه خنډونو او ستونزو حل لارې دا ډیره مهمه ده د یو غزوان لپاره چې مثلا ژورنالیزم لولي، د یو غزوان لپاره چې لیکوالي کوي. دغه ټول اصول ته په پام سره، دغه ټولو ضرورتونو ته په پام سره ما وغوښتل چې دغه د کتاب په شکل باندې زرا ټول کم او بالاخره یو کتاب جوړ شي چې زما په څیر نور ځوانان هم کېدای شي ترې ګټه پورته کړي،
او د ځینو هغو فارغه محصلانو غوندې، یعنی مونوګراف بابې زونه ګڼې، یا هغه د چا خبره څوکې په پیسو اخلي، څوکې په بل چا لیکي. نو تاسو اول نه فکر کوم همدا هدف و چې باید چاپ شي. ښه، ستانکزی صاحب، دغه بیان ازادي هم که فکر وکړو یو داسې مفهوم دی چې افغانان تازه ورسره آشنا کېږي یا تازه ورسره آشنا شوي دي، تاسو په نظر بیان ازادي یعنی څه؟
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، خبرو کولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي، او یا هم د لیکنې په شکل باندې وي. او ازادي هغه امتیاز دی چې قانونن او تابان یو انسان ته ورکول کیږي چې د هغه په وسیله باندې د بیان په څیر، د ژوند په څیر، د نورو امتیازونو په څیر له هغه نه ګټه پورته کولی شي. نو په ټوله کې د بیان ازادي په حقیقت کې د خبرو ازادي ته وایي، د حق د غوښتلو لپاره د غږ پورته کولو ازادي ته بیان ازادي وایي.
ستانکزی صاحب، دغه کتابم تازه ما لاستم راغلی دی، او په دې کې چې یو څه ماته ډیر جالب وو، هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هغه تاریخچه ده، یا یعنی کومو شاهانو یا کومو پاچاهانو د بیان ازادۍ ته څومره پام کړی دی، یا څومره د هغوی په وختونو کې خنډونه وو. اول پوښتنه خو به په دې اړه وکړم چې کوم پاچاهانو یا کوم تاریخ چې تاسو ذکر کړی دی، د چا په وخت کې ډیر پام ورته شوی او د چا په وخت کې بیا خنډونه ډیر وو؟
باید ویم چې د امیر حبیب الله خان له وخت د ښاغلی کرزی تر وخته پورې او تر اوسنی وخته پورې د سیاسي چلندونو په اړه باندې حقیقت کې دغه کتاب کې کتنه شوې ده. په دې معنی چې څه ډول سیاسي چلندونه شوي دي، سیاسي مقاماتو، سیاستوالو، حکومتونو، حاکمانو، واکمنانو د بیان له ازادي سره، ژورنالستانو سره، لیکوالانو سره، هغو خلکو سره چې د حق د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړی، څه ډول چلند کړی دی. په لومړي سر کې د امیر حبیب الله خان او امان الله خان ورپسې د حبیب الله خان کلکاني او بیا د محمد نادر خان او بیا ظاهر شاه او وروسته بیا د هغه د صدر اعظمۍ په دورو کې او همداراز د داود خان پریس جمهوري کې او له هغې وروسته د کمیونیستي رژیمونو پیل دی. له کمیونیستي رژیمونو مخکې د بیان ازادي لپاره ښه کارونه شوي دي. په حقیقت کې د امان الله خان دوره د بیان د ازادي لپاره، د رسنیو لپاره د تاریخ یوه زرینه پاڼه بلل کېږي. سراج الاخبار هغه اخبارو چې د امیر حبیب الله خان له وخته را پیل سو، بالاخره هغو کسانو په دغه اخبار کې کار کوي چې د افغانستان د ازادۍ د ترلاسه کولو لپاره ډیر غټ رول لوبولی دی. لومړنۍ راډیو دستګاه هم په دغه وخت کې فعاله شوه. له هغې وروسته د ظاهر شاه واکمني چې تر 2015 کال پورې دوام وکړله، هغه واکمني وه چې په حقیقت کې د بیان ازادي ډیر ډیر کارونه ورته وشول، ډیرو ته پام ونه شو، بېلابېلو صدراعظمانو چلندونه ورسره فرق کوو. د خپل د شاه د کورنۍ صدراعظمانو یو ډول چلند ورسره کوو چې تقریبا پام یې نه ورته ساته. بیا ورپسې چې له هغې نه وروسته تکړه صدراعظمان راغلل لکه موسی شفیق او ځینې نور، دوی د بیان ازادي لپاره ډیر ډیر کارونه وکړل او دا هم یو نسبتا آرام او د پرمختګ لپاره ښه دوره بلل کېږي. له هغې وروسته د کمیونیستي رژیمونو دوره وه چې په دې کې بیا د بیان ازادي که څه هم چې رسنۍ موجودې وي، هغه رسنۍ موجودې وي چې د رژیم په ملاتړ کار کوو، د رژیم پر ضد باندې د هیڅ رسنۍ فعالیت نه لیدل کېږي. که لیدل کېږي هم ډیر په مخفي شکل باندې، به دوی مجلې او ورځپاڼې چاپولې او په ډیر مخفي شکل باندې دا توضیح کېدلې. ډیر خلک په همدغو شعارونو او غږونو پورته کولو باندې ډیر خلک سرکوبه شول، ډیر خلک مړه شول، ډیر بندیان شول. ورپسې د مجاهدینو دوره، په دې دوره کې په حقیقت کې د دې لپاره چې تنظیمي جګړې ډیرې زیاتې شولې، نو د بیان ازادي ته هومره پام نه و شوی، خو بیا هم په یو ډول باندې د بیان ازادي موجوده وه، رسنۍ موجودې وې او داسې د کشمکش دوره په دغه وخت کې وه. ورپسې د ملا محمد عمر اخند یا د طالبانو دوره وه. په دې دوره کې هم په حقیقت کې هغه رسنۍ او چاپي مطبوعات اجازه درلوده چې یوازې د دولت لپاره کار کوو، یوه راډیو د شریعت غږ راډیو، ورپسې ځینې اخبارو چې یوازې د دولت په ګټه باندې کار کوو، تلویزیون په مطلق ډول باندې په دغه دوره کې نه موجود. دا هم تقریبا داسې یو دوره بلل کېږي چې یو اړخ دی صرف دولتي اړخ لري او د بیان ازادي هم تر ډیره پورې نه مراعت کېدله. ورپسې د ښاغلي کرزي دوره وه. د امان الله خان په څیر د ښاغلي کرزي دوره هم ډیرو څېړونکو یوه زرینه دوره بللې ده. که څه هم چې دغه ازادي په وار وار ټکنۍ شوې ده، ژورنالستان سرکوب شوي دي په ځینو حالاتو
یا حتی غلطه استفاده ورنه شوې ده.
غلطه استفاده هم په دغه وخت کې ډیر د پام وړ خبره ده چې غلطه استفاده ترې نه ډیره شوې، خو په قانون کې او د حکومت ملاتړ په دغه دوره کې د بیان ازادي نه ډیر زیات دی او دا د ښاغلي کرزي د دورې یو لاسته راوړنه ده.
خنډونو په اړه تاسې یوه یادونه کړې ده، که لنډ د خنډونو په اړه موایئ.
د بیان ازادي په وړاندې څلور ډوله خنډونه موجود دي. قانوني خنډونه دي، تخنیکي خنډونه دي، سیاسي خنډونه دي او امنیتي خنډونه دي. په قانوني خنډونو کې البته په ټولو دورو کې قانوني خنډونو ته، قانوني محدودیتونو، امتیازونو ته دغه ته پام شوی دی په دغه کتاب کې، خو دغه وروستی فصل د خنډونو په اړه چې دا د ښاغلي کرزي په دورې باندې ډیر تمرکز لري، ځکه چې په دې دوره کې ډیر کار ورته شوی دی. که څه هم چې د افغان حکومت له قانوني پلوه په نړۍ کې به کېدای شي دوهم یا درېیم هېواد چې د بیان لپاره دومره غټه ازادي ورکړې ده، خو په ځینو حالاتو کې استثناءاتو منل، په ځینو حالاتو کې د قانون نه پلي کېدل او بالاخره د همدغه قانون په سر باندې سم څارنه نشتوالی، دا هغه څه دي چې قانوني خنډونه رامنځته کړي دي. په ځینو حالاتو کې خپله د قانون ځینې مادې دي، مثلا په څلورم ماده کې د بیان ازادي په اړه باندې قانون کې راغلي چې هر څوک حق لري له دې پرته چې د دولتي چارواکو لخوا مخه ونیول شي، د قانون له حکم سره سم معلومات وغواړي ویل کېږي او بیان کړي. ځینو دغه اصل ته پام نه دی کړی، مثلا بیرته دولت څارنه نه ده پی کړې، د هر څه چې زړه شوي دي ویل دي، دولت ته پکې ښکنځلې کړې دي، سپکې سپورې خلکو ته ویل دي، نو دا بالاخره د قانون ماتونه شول. او ورپسې تخنیکی خنډونه دي. البته تخنیکی خنډونه ما په څو ډول باندې ویشلې دي، نه انډولتوب دی، پروپاګاندا ده او نه مسلکیتوب دی. په نه انډولتوب کې البته د بې طرفي نه ساتل دي. په اوسنیو حالاتو کې ډیر داسې بیلګې لیدل کېږي په بحثونو کې، خپل
پوهېږي چې دا خبریال هم طرف کې واقع دی، میلمه هم په طرف کې واقع دی، په دې برخه
کې خبریال ځان ډیر اوور اکټ کوي، مثلا ډیر خپل مسؤلیت ډیر غټ بولي، څرګندونې کوي، حال دا چې دا د څرګندونو د نظر د شریکولو حق نه لري،
یا حتی ځان یو څارنوال غوندي ګڼي دغه پوښتنې.
بله، ځان ته اصول لري، مرکه دغه ټول نه مراتول بالاخره نه انډولتوب ثابتوي او دا یو تخنیکی خنډ دی چې خپل ژورنالیست پکې ګرام دی. او د دې اصلي لامل هم دا دی چې په افغانستان کې په اوسني وخت کې ډیرو ژورنالیستانو او ډیرو داسې خلک چې پرسنۍ کې کار کوي هغوی ژورنالیزم نه دی لوستی. بل خبره د پروپاګاندا ده، یو مسله پر رسنیو کې راوځي چې هغه حقیقت هیڅ نه لري، رسنۍ دومره په هغې باندې فوکس کوي، دومره یې خپروي چې بالاخره یو ډېره غټه موضوع ترې نه جوړوي. مثلا د 2011 کال موضوع چې کله د بهرنیانو د وتلو موضوع و، ټول خلک پریشان او حیران و.
2014
هم داسې په دغه شکل باندې ډېر ډېر مثالونه همدغسې نور هم دي. نو دغه هغه څه دي چې پروپاګاندا ده، او پروپاګاندا هغه څه دي چې مثلا له ښو خبرونه ډېر زیاته چټکۍ باندې دا خلکو ترمنځ خپرېږي.
یعنی لږ تر لږه د فیسبوک خبر ترمنځ او د یوې رسنۍ نه خپرېدونکي خبر ترمنځ خو باید فرق ولري.
دا باید فرق ولري. یو خنډ هم نامسلکیتوب دی، که څوک مسلکي نه وي په یوې رسنۍ کې نو په حد کې ډېرې ډېرې ستونزې رامنځته کولی شي.
کېدای شي وجه به هم دا وي چې رسنۍ ډېرې شوې او تقاضا، یعنی هغه وخت کې ډېره وه خو ژورنالیستان مسلکي کم وو، نو هر چاته یو چانس پیدا شو. یا فرزند یوې رسنۍ مشر خپل زوی خپل وراره دوی هم راوستل هغوی ژورنالیستان کړل، کنه؟ نو
ژورنالیست یو مسلکي شخص تعریف شوی دی، خو که اوسنیو حالاتو ته وکتل شي ځوانان مسلکي اشخاص نه دي. له 12 فارغ شوي دي راځي په یو پروګرام کې د چلوونکي په صفت باندې کار کوي،
بې له دې چې کوم روزنیز ټرینینګونه هم واخلي. ستانکزی صاحب، وروستۍ پوښتنه به مې دا وي چې تاسو په خبرو کې دا خبره هم یاده کړه چې بیان ازادۍ نه کله کله ناوړه استفاده هم شوې یا سمه نه ده کارول شوې، او د دې تر څنګ مونږ تاسې دغه د وینو په ورځني ژوند کې هم چې کله مونږ په مرکو پسې ځو یا د یو چا لخوا ښه چلند نه کېږي یا فرزن ژورنالیستان وهل کېږي یا توهینېږي، دغه خبرې هم ټول شته دي. او دې ته په کدو چې ژورنالیزم یا رسنۍ چې دي څلورم ځواک بلل کېږي، نو څه فکر کوئ دغه ستونزې تاسو په نظر کومه حل لار لري او څنګه باید حل شي؟
لکه څنګه چې موږ ټول شکر مسلمانان یو، په اسلام کې د بیان د ازادي په اړه باندې ډېر ښه امتیازات ورکول شوي دي او تر څنګ یې محدودیتونه هم وضع شوي دي. د اسلام د سپېڅلي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه ډېر داسې حدیثونه پاتې شوي دي چې په هغې کې د بیان د ازادي په وړاندې ډېر ښه نظر ورکړل شوی دی. مثلا دوی هغه څوک چې د یو جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کوي تر ټولو برتره جهاد بللی دی. دغه خبره په ځینو حالاتو کې خلکو ته د دې اجازه ورکړلې چې د هغه په وړاندې غږ پورته کړي، خبرې وکړي. داسې ډېر څه راغلي دي، مثلا ویلي دي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، او حق او ناحق سره مه ګډوئ، په داسې حال کې خو بالکل حق مه پټوئ چې ښه پوهېږئ. نو دغو اصولو ته په پام، یعنی په لسګونه داسې نور احادیث او آیاتونه راغلي دي کې سمه مطالعه ترې وکړو، دغو اصولو باندې ولاړ اوسو، او تر څنګ یې هغه وضعي قوانین هم چې تر ډېره پورې له قران پاک نه دا په استناد اخیستل شوی دي. نو دغه اصول که موږ ټول ومنو، که موږ حق او ناحق سره ګډ نه کړو، چیرته مثلا کوم خنډ سره مخ شو؟ که موږ خپل ژورنالیستان اوسو
او د جابر پر وړاندې چې خبره وشیم خو مشکل حلیږي.
بالکل، خو په دغه حالاتو کې که غواړي چې مثلا د جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کړي، د ژورنالیست په کار ده چې له هغه نه ملاتړ وشي. نه کېږي چې مثلا خپل ځان په خطر کې واچوي او داسې یو خبره وکړي، لکه څنګه چې په افغانستان کې په وار وار دا مثالونه کتل شوي دي که چا د یو جهادي مشر او یو بل مشر په وړاندې کوم رپورټ خپور کړي، هغه تر مرګه پورې وهل